په مشالډیو پروانو پرونو کې د خپل قربای سره لمو مسلمونو منی وخت شوه 12 بجې په دې غړې کې د نور موضوعاتو تر څنګه اوري د علي وزیر د جماعت خبرخاص اوریدنه د غرازه د بلیاتی انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ پریکړه هم مخترا غلې ده په غیبه هم متاسته نیخ پنیغه معلومات درکوو او د جانی خلو د پرلط په اړه هم راپور لرو خو تر هڅه مخکې ورزو او مدولات چې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د سپریم کورټ پریکړې وروسته په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتی ټاکنې په جماعتي بنیادونو کېږي. سعودی عربستان د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه رابللې ده او د 2015 کال د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره نړیوالې خبرې اترې په ویانا کې پیل شوې. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه کېدونکي بلدیاتي انتخابات به په جماعتي بنیادونو کېږي. نن په دې اړه په سپریم کورټ کې اوریدنه وشوله. دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 2مه پېښور های کورټ په یو پریکړه کې له هغې وروسته په صوبه کې په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو امر کړی و چې مخکې له دې صوبایي حکومت د کلو او ښاري اطرافو یا ویلج او نیبرهوډ ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو د کولو اعلان کړی و. د پېښور های کورټ د امر وروسته صوبایي حکومت د دې پریکړې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی و. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي چې حکومت یې د کرونا وایرس د نوې بڼې میکرون پاکستان ته راتلو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي خو نوموړي اندېښنه ښودلې چې پاکستان به هم د دې نوې بڼې نه متاثره کیږي. د نومبر په 19مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته اسد عمر وویل چې حکومت له هغو ملکونو د خلکو پر راتګ بندیز لګولی چېرته چې د نوې قسم کیسونه مخې ته راغلي. بلخو په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغۍ لس کسان وجلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 23,028 ته ورسېد. سعودي عربستان د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC غونډه رابللې ده. د سعودي عربستان حکومت وی هیله لري چې د OIC د فوق العاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریز د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي او د بارانۍ له لاسوهنې پرته د افغانستان د یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، ثبات او امنیت د یقیني کولو لور ته مهم ګامونه واخلي. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون بیا په ټویټر لیکلی چې د سعودي عرب لخوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه رابلل یو مهم اعلان دی. نوموړی وایي پاکستان د دې ګام ملاتړ کوي او دغه راز وړاندیز کوي چې د دسمبر په 19مه نیټه اسلام آباد د دې غونډې کوربتوب وکړي. د ناټو د بارنو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه به هم خبرې وکړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د لیتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن پکې هم ګډون کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدل د هغه هیواد د خلکو او ناټو لپاره غمجن وو.
Ministers would also address Afghanistan.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د شکلتیا په اړه یو هر اړخیز ارزونه پیل کړې ده.
د ناټو ماموریت په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې، ملاتړ او هغوی ته په سلا او مشوره ورکولو سرخیږي چې د روان کال د اگست په 1 نیټه پای ته ورسید. د 2015 کال د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره نړیوالې خبرې اترې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته پرون په ویانا کې پیل شوې. دا مذاکرات د ایران او امریکا ترمنځ په غیر مستقیم ډول خبرې اترې دي ځکه چې ایران د امریکا له استازو سره د مخامخ لیدو څخه انکار کړی. د ایران لخوا د امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني، چین او روسیې سره شوی تړون وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل چې په بدل کې پرې بندیزونه لرې کړی شول. ایران په تدریجي ډول هغه وخت د تړون له مخې ټاکل شوی حدودو خلاف ورزي شروع کړه چې کله د هغه وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ امریکا له تړونه وویستله او په ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. خبرې اترې بیا پیلېدو وروسته واشنگټن له ایران غوښتلې چې په تړون کې دی بیا شامل شي، ګنې د سخت غبرګون سره به مخامخ شي. خو تهران له امریکا غوښتلې چې د هغه هیواد په وړاندې ټول بندیزونه د لرې کړي. او پاکستان په لومړي ټیسټ میچ کې بنگلاديش ته په 8 وکټونو سره ماتې ورکړه. په چټاګانګ کې لوبېدلی میچ په آخري ورځ پاکستان د 202 رنزونو هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو. بنگلاديش په خپل دویم اننګز کې 155 رنزونه جوړ کړي ول او د لومړي اننګز 40 رنزونو برتري وروسته پاکستان ته د 202 رنزونو هدف ورکړی وو. بنگلادیش په لومړي اننګز کې 313 او پاکستان 206 رنزونه جوړ کړي وو. پاکستان او بنگلادیش ترمنځ به دویم ټیسټ میچ د دسمبر په 4 لوبیږي. پاکستان د دې نه مخکې د 6 لوبو 3 سیالۍ ګټلې دي. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري له جنوبي وزیرستانه د کامی اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر د ضمانت په درخواست نن بیا په عدالت کې اوریدنه کیږي. او پاکستان سپریم کورټ پریکړه کړې چې بلدیاتي انتخابات په جمعتي بنیادونو کیږي. دغه راز د خیبر پختونخوا د بنو جانیخیلو د خپلو غوښتنو لپاره یو وار بیا پرلت پیل کړی.
تیرے دیوتے نیم یاشتے رسا میج احتجاجی مظاہرے وکڑے جرگی میں وکڑے
د سند او بلوچستان په ګډون د هغه هیواد له نور سیمو له درکړل شو کسانو د کورنۍ غړو احتجاج کړی.
جبری گمشدگی کا جو ایشو ہے وہ آج کا ایشو نہیں ہے.
نور ہم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لډیو سره وسی. مشال لډیو ته وګستې اوریدونکو اوس هم د خبرونې یوې د خبرونې لومړی موضوع ته راځو. له جنوبي وزیرستانه د کامی اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر د ضمانت په درخواست نن بیا په عدالت کې اوریدنه کیږي. د نومبر پر 9 سپریم کورټ په اسلام آباد کې اوریدنه کوله خو عدالت معذرت وخود او د هغه درخواست له لیست وویستو. یاد دی چې د 2000 کال د دسمبر پر 14 د پېښور پولیسو علي وزیر د سند حکومت په خواست په دې تور نیولې وو چې د 2000 کال د دسمبر پر 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسې ته په وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وې. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو دغه تورونه بیا بیا رد کړي وایي چې دوی له قانوني او پر امن لارې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د نن د اوریدنې په اړه باندې تازه معلومات اخلو له خپل خبریال نیازلی چې همدا وخت موږ سره له کراچۍ د ټلیفون په کرښه دی. نیازلی ستړي مشي او که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي تازه نو مننه به وي.
ډېره مننه سلام مومن صاحب. د علي وزیر قضیه خو داسې د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده خو د هغه د ضمانت خواست چې د دې وړاندې سن های کورټ چې کوم دی رد کړی و نو بیا د هغوی وکیل په کراچۍ کې دغه خواست جمع کړی و خو په هغې اوریدنه ونه شوه. نو د ارجنټ هیرنګ لپاره یا سمدستي اوریدنې لپاره د هغوی وکیل په سپریم کورټ اسلام آباد کې خواست جمع کړی و. په هغې لومړۍ اوریدنه په 26 نومبر باندې شوې وه او بیا هغه بنچ د بل اوریدنې لپاره پرون د نومبر 9 تاریخ چې کوم دی هغه ټاکلی و. خو پرون چې موږ په اسلام آباد کې کتل نو چې څنګه د کیس وخت راغی چې دا کیس نمبر 2 نو په دغه وخت د هغوی وکیل سلاودین کنډاپور ته دا خبرداری ورکړې شو چې دا کیس ججان نوري او هغه د دینه معذرت خودلې او د هغه لیست نه ایستلې دی په کم کې چې د پرونی ورځې د ټولو خلکو قضیه اوریدل کېدی. سپریم کورټ د دې وجه یا د سپریم کورټ رجسټر نه خودلې نه ججانو چې هغه ولې د دې د لیست نه ایستې دی. خو بیا پرون نو وخت د سپریم کورټ رجسټر د هغه وکیل صلاح الدین کنډاپور ته دا خبر ورکړ چې نن به بیا د علي وزیر چې کوم کیس ته دا په غلطۍ باندې بل بنچ ته تللی و ځکه هغه بنچ وانوریدو. اوس په دا قضیه چې د 4 بنچ ته چې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ کې 3 ججانو بنچ ته دا به د علي وزیر د کیس اوریدنه کوي. له دې وړاندې په 26 نومبر چې موږ کتلي وو چې د سن پرسیکیوټر چې کوم هغه دا خواست کړی چې چیف جسټس پاکستان او نور سینیئر ججان په کراچۍ کې د بیلابیلو قضیو اوریدنه کوي نو هغوی هلته کې مصروف دي نو ځکه د علي وزیر په کیس کې دلته فوري ریمارکس یا چې کوم دی خپل بیان چې کوم دی دریز نشي پېښ کولای نو وخت یې غوښته وو. نو اوس په سپریم کورټ کې به اوریدنه کیږي خو د هغوی وکیل په دې اړه تر اوسه بیا څه نه دی ویلي.
څه معلومات لري نیاز چې دغه اوریدنه به کله شروع کیږي او وکیل سره تاسو څه خبرې شوې دي؟ هغوی څومره امید لري چې دغه څه پریکړه به وشي؟
د سلاودین سلاودین ګنڈاپور سره چې مونږه سحر په دې باندې خبرې وکړې چې نن د علي وزیر کیس په سپریم کورټ کې اوریدنه کیږي، نو هغه دا ویل چې په لومړي وخت کې به د دې کیس اوریدنه کیږي، خو دا غیر وروسته د هغه سره یا مونږ چې نور د هغو د وکیلانو کم ډله دا د هغوی سره رابطه کړې ده، خو تر اوسه هغو په دې سند دی ویلي چې دا سپریم کورټ کې دا اوریدنه شوې ده یا لس وخت پاتې دی، ولې چې په سپریم کورټ کې بیا د هیرنګ په دوران کې د هغوی سره خبرې اترې هم اجازه نه وي، نو تر اوسه د هغو سره په دې رابطه نه ده شوې، خو هغوی دا ویلي چې نننۍ ورځې هم ټاکلې ده او په لومړي شفټ کې چې خلک ججان چې کوم اوریدنه کوي په دې کې به را کیس وړاندې کیږي او په دې به بحث کیږي.
ډېر زیات مننه نیاز علي، زمونږ خبریال وو له کراچۍ، تاسو ته معلومات درکو چې له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په درخواست نن بیا په عدالت کې اوریدنه کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
هرودر کو پاکستان سپریم کورٹ پریکړه کړې چې بلدیاتی انتخابات با په سیاسي جماعتونو په بنیاد کېږي، او بیا هم زه تاسو ته وایم چې د پېښور های کورٹ پریکړه کړې وه چې خیبر پختونخوا کې به بلدیاتی انتخابات هغه په جماعتي بنیادونو کېږي، خو بیا د دغه صوبې حکومت دغه پریکړه په سپریم کورٹ کې چیلنج کړه د پاکستان په سپریم کورٹ کې، نو سپریم کورٹ هم دغه پریکړه وکړه چې انتخابات په جماعتي بنیادونو کېږي. دغه پریکړه نن شوې ده. نو خپل خبریال شانواز ترزی سره پر دغه خبرې کوو. شانواز، ستړي مه شي او که دغه اړه باندې زموږ اردن کو ته تفصیل وکړي، مننه به وي.
ډېر مننه. دا نن د پاکستان سپریم کورٹ په اپیل چې کوم د خبر په حکومت لخوا په عدالت کې داخل شو، دوی غوښتنه کړې وه چې د خیبر پختونخوا کې کوم دغه په اوولس ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کېږي، هغې دپاره دوی ته وخت ورکړی شي، ځکه چې هایکورټ فیصله کړې ده چې دا دې په جماعتي بنیادونو باندې وشي، او خیبر پختونخوا حکومت پکې غوښتنه کړې وه چې دا دې په غیر جماعتي بنیادونو باندې وشي، او که بیا هایکورټ سپریم کورټ خامخا دغه فیصله ساتل غواړي چې دا دې په جماعتي بنیاد وشي، نو بیا دې ته نور هم وخت ورکړی شي او دغه انتخابات د مقرره نیټې نه، یعنی د 9 دسمبر نه اوروس ټوکري شي او دغه نیټه وزنډول شي. خو سپریم کورټ دغه درخواست مسترد کړی دی، هغه ورته ویل دي چې یو څوک هم په سیاسي بنیاد د انتخاباتو کول نه باید منع کړی شي، او دغه نیټه چې کوم هغه زنډول غوښتل هغه ورته مسترد کړی دی چې د انتخابات په خپل وخت باندې، معنا د دسمبر په 9 نیټه باندې انتخابات کیږي او دا په جماعتي بنیاد باندې دی. هغه فیصله چې کوم په خبرې کوټ ورکړی و او هغه ویلي چې دغه انتخابات باید په جماعتي بنیاد باندې وشي، دغه دی ورک انتخابات معنا د ویلج کونسل لپاره او د نګورهود کونسلونو لپاره چې کوم امیدوارانو کاغذ جمع کړو په جماعتي بنیاد، نو هغه برقراره وساتله، او د خیبر پختونخوا حکومت دغه اپیل هغه نن مسترد کړی دی. اوس دغه فیصله تر مخه د سپریم کورټ چې نن کوم ورکړی دا، نو انتخابات به هم د 9 دسمبر د کومه نیټه الیکشن کمیشن اف پاکستان مقرره کړی و پاره ورځ باندې کیږي، او څنګه چې په خبره کو فیصله ورکړی و چې د تحصیل چیئرمن نه لاندې، معنی نیبرهود او ویلج کونسل چې کوم امیدوارانو او چا غوښتل چې موږ په سیاسي بنیادونو باندې انتخابات وکړو، نو هم هغه شاندې کیږي. جی
ها، شنواز تاسو رپورت هم موږ نن ټول ورځ چلو سحر رئیس نو پاره کې دا و چې د دغه پریکړه چې نو راغلی، نو دغه سیمه د قبایلی سیمو خلک په خاص توګه غوښتي اندې خمن و چې دوی څه وکي، مطلب د خپل کمپاین و چلی و نه چلی، چې کوم د پارټي انتخاباتي نشانونه دي هغه استعمال کې استعمال، لیکن څه وګوري چې د سره به دغه کنفیوژن یا دغه چې کومه ذهني ګډوډي دغه به څومره ختم شي ساس په خیال باندې دغه پریکړه سره؟
او بالکل، دغه امیدواران چې کوم هغه د سپریم کورټ د دې فیصلې نه وړاندې چې کوم اوس راغه دا غې نه وړاندې جوړېر دی او تر شي وو داسې وو چې هغه ما به ورته خبرې کولې، خپلو کې به چې مایلت هغه کوم هغه پوسټر او بینر نه چاپولې، په دې خاطر چې کوم سپریم کورټ فیصله وکړي چې دا د غیر بنیادی جماعتي بنیاد باندې وشي، نو بیا به دوی ته نخې نورې لاټ کېږي، نو هغه نخې به بیا په پوسټرو کې چاپ کړي، هغه لږ په مشکلات او پریشانۍ سره مخ وو. خو دا د ټولو یو غوښتنه بیا هم دا وه چې که دا په جماعت باندې وي، جماعتي بنیاد وي که په غیر جماعتي وي، باید د دې فیصله ضرور وشي، خو انتخابات دې خامخا وشي. یو امیدوار یو کاندید هم داسې نه غوښتل چې دا انتخابات دې وځنډېږي، ټول غوښتل. او دا خبره که زه وکړم دا د پخوانۍ فاتحه یا د زمشو ویلو د خلکو دغه چې دلته دا پاول واره کیږي نو خلک ورته ډیره زیاته تند وه چې دغه انتخابات د خامخا وشي. هغې دغه فاصلې وروسته ورته اوس بیا هم غږېږو چې هغې پخپله په دې باندې زیات خوشحاله وو چې دغه انتخابات په خپل وخت باندې وشي. امکانات داسې دي چې هغې لا هم خوشحاله شوي او اوس به د پوسټرو د بینرو آرډر خامخا ورکوي چې دغه ورته چاپ کړي او خپل کمپین باقاعده شروع کړي.
سمه شنواز زمن گردون کو دا هم وای چې د خیبر پختونخوا چې کوم اپوزیشن ګوندونه یعنی د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوندونه و نه هغوی غوښتل چې د انتخاباته په جمعتي بنیادونه وشي او حکومت غوښتل چې په جمعتي بنیادونه دی ونه شي. کړه دی د ریزونه تاسو ته معلوم وي هغه هم زمن گردون کو سره شریک نه مننه بوي.
ډېره مننه. دغه د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی هغې غوښتل چې دغه انتخابات باید په غیر جماعتي بنیادونو باندې وي، خو د دې نه علاوه چې کوم دی اپوزیشن ګوندونه دي که هغې کې عوامي نیشنل پارټي ده په هغې کې جمعیت اسلام فضل الرحمان صاحب چې کومه ډله ده هغه دي د هغې تر څنګ جماعت اسلامي په کې ده. هغې په پېښور هایکورټ کې کیس باقاعده د دې لپاره کړی وو چې دغه دی یو انسان هم د سیاست نه یا د بنیادي جمهوریت کې چې کوم دی داخله کېږي دغه خواري انتخابات دي، نو په دې کې دې د سیاست لمنې نه کړی شي او دغه د پاکستان آئین چې کوم دی هغه هم اجازه ورکوي هر یو چاته چې هغه د خپلې خوښې په مطابق باندې کومه سیاسي ډله یا کوم سیاسي چې کوم ګوند دی د هغې سره د تعلق وساتي او د هغې په بنیاد باندې دې انتخاباتو کې برخه واخلي. نو په دغه کې د دې سره سره لوکل کونسل چې کوم خیبر پختونخوا یو تنظیم دی د پخواني بلدیاتي ناظمان او د دې خلکو، نو هغه هم په دې کې یو فریق وو او هغې هم غوښتل چې دغه په سیاسي بنیادونو باندې وشي. د هغې دا هم غوښتنه وه چې کوم په پېښور هایکورټ کې هغوی کیس کړی وو چېرې دغه دلی ناظم یا جسټیس میئر چې ورته وایي هغه عهده دې هم په دغه قانون کې بحاله کړی شي، خو پېښور هایکورټ هغه عهده خو نه وه بحاله کړې. البته دا اجازه یې ورکړې وه چې د ویلج کونسل او د نیبرهود کونسلونو چې کوم انتخابات کېږي نو دا دې په جماعتي بنیادونو باندې وي، او هماغه فیصله نن سپریم کورټ پاکستان چې کوم دی نو هغه هم برقراره وساتله او دا هم ورته ویلي چې دغه انتخاباتو کې چې کومه نیټه مقرره شوې ده د کمیشن لخوا 19 دسمبر نو په دغه ورځ خامخا وشي.
سمه ډېره زیاته مننه شنواز سره زه د مشالې ډیو خبریالو تاسو ته دغه معلومات درکول چې پاکستان سپریم کورټ نن پریکړه کړې چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات په جمعتي بنیادونو وشي. او زه بیا هم تاسو ته وایم چې د دې مخکې مونږ په دې باندې د اپوزیشن سره او حکومتي چارواکو سره هم خبرې شوې دي، نو د حکومت دا دریض وو چې که فرض کا دوی په کلو باندې او دغه راز نیبرهود کونسل باندې دغه انتخابات د جمعتي بنیادونو باندې کوي نو کېدای شي دې سره په کلو او نیبرهود باندې په کچا باندې لانجې رامنځته شي. خو بیا اپوزیشن دا دریض وو چې که فرض کا په جمعتي بنیادونو دغه انتخابات نه کیږي نو له دې سره به دوی وټونه هغه تقسیم شي.
تمشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو.
اوردونکو د خبر پختونخوا د بنو جانخیلو د خپل غوښتن لپاره یو وار بیا پرلت پیل کړي. دوی له حکومت غواړي چې ورسره کړي ژمنې پوره کړي. دوی له حکومت په خپل سیمو کې امن د هدفي بریدونو بندول د وسلوالو وستل او د پرمختیایي کارونو ترسره کول غواړي. که څه هم حکومت وایي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو یې لاس پورې کړی خو دوی ورسره دغه نه مني. وبخی که څه هم حکومت وایي چې د خپل ژوند په عملي کولو یې لاس پورې کړي خو دغه پرلتوال بیا وایي چې حکومت هیڅ کار نه دی پیل کړی په دې لړ کې. نور تفصیل سیمه د مشالې ډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د بنو جانیخیلو حکومت لخوا ورسره شو ژمنو پوره کولو په مخه په سیمه کې بیا پرلت پیل کړ. دوی وایي چې حکومت انتظامیه د دوی لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې شو پرلتونو په وخت د امن باوري کولو د سیمې لپاره ترقیاتي پروژو او نورې وعدې ژمنې کړې وې چې لا یې هم نه دي پوره کړې. دوی په وار وار جرګې او احتجاجونه وکړل نو مجبوره شول چې سیمه کې بیا پرلت پیل کړي. زیاتوي سیمه کې خلک راغونډېږي او د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به په پرلت ناست وي. د جانی خیلو سیدون کې او پرلت یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل
تیرے دیوتے نیم یاشت رسا میجا احتجاجی مظاہرے وکڑے جرگے میں وکڑے پا مارچ کے وہ مودا مصر وش ولا دے وزیر اللہ پخلو بندے بلا درناک شن اصطلاح پا جون کے بیا دے مصر موادے وش ولے دے امن بحالی دو میسنگ پرسن دی جوڈیشل انکوائری دو دے زنی خیلتا دے طریقیاتی چاری چی کمس کمینا دی داو تو سامی را مالکاوی نما لسما میاشتو چی دے میج دا مسالے حال کے با بلا مودا کڑی وادی دا جنی خیل ارگنائزر بندے کیمه فایر کټ شوی دی دا غومیش په هفته کې نه ختموي په ژمه میاشتو چې هغه فایرز نه دی ختم شوی
دا جانی خلو دغه پرلت پاړه تنظیمي چارواکو لاسه تازه موقف نه دی ورکړي خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر او یادې حلقه نماینده ملک شاه محمد وزیر سوبره زوړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې دا جانی خلو سره شوی ژمنه با پوره کیږي او لګیا دی دا امن باوری کولو لپاره سیمه کې ګامونا پورته شوی د سیمه لپاره دوا عربه ترکیاتی پیکیج او دوا عربه د سین تانګا ډیم لپاره بیل اعلان شوی چې جانی خیلو کې به تر یو بخور کیږي خو نو موړی په وینا ترکیاتی چارو کې به لږ وخت ضرور لګي خو جانی خیلو وای چې ورسره شوی ژمنه نه پوره کیږي او پر وخت تیروي جانی خیلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د سلورو ځوانانو د مړو مندل کې دو په سات ورځې او د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا هدفي برید کې وژل کې دو په سات ویش ورځې پرلت کړي وو چې وروسته دغه پرلتونه د حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی ول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شو
اردن کو د سندھ او بلوچستان په ګډون د هغه هیواد له نورو سیمو له درکړ شو کسانو د کورنۍ غړو او مسنګ پرسنز اکشن کمیټي پرون د نومبر په 9 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او تور رپور کړ چې د دوی خپلوان امنیتي ادارو له درک کړي او په غیر قانوني توګه یې له ځان سره ساتلي دي په مظاهره کې د ګډونوالو وینا وکړه لا درکړل شوي کسان په کومو جرمونو کې ککړ وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو په وار وار د لا درکړل شو کسانو په اړه دغه تورونه رد کړي دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د جبري تښتونو په اړه د پلټن یو کمیشن هم جوړ کړی دی نو تفصیل له کراچۍ د نیاز علي خان په دې راپور کې
د سن بلوچستان او د هیواد د نورو سیمو د لا درکا کسانو خپلوانو او مسنګ پرسن اکشن کمیټي غړو د نومبر په 9 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه په دې مظاهره کې د بې درکا کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو د مظاهرې په وخت د مسنګ پرسن اکشن کمیټي یو غړي سارنګ جویو مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا په هیواد کې په ګڼ شمیر کې کسان جبري لا درک دي او بل خوا د هغوی خپلوان د پر امن لارې احتجاج هم نشی کولے
او جبری گمشدگی کا جو ایشو ہے وہ آج کا ایشو نہیں ہے
دی وائی چد جبری رکے دو دا مسئلہ دنن خبر نہ دا دا ڈیرا پخوانی دا ریاستی اداری پر لپسی خلق بے درک کوی منگ دا خپل و خپلوان و لپارا پا اسلام آباد او دا ہیواد پا ہر برخ کی پر لپسی لاروینونا او احتجاج کرے خو انصاف مو ترلا سا نکڑو دا کال 2015 رہا سے دا خلقو لا درک کے دو کی ڈیر زیات والے راغلے او ترنن روزی پوری دوام لری
اس کے علاوہ خاص طور پہ 2005 سے یہ سلسلہ میں بہت ساری تیزی آئی
مظاہرہ چیانو پا وینا پا حیوات کی دا مخلق سرا وس محال حق از دا کون کی او دا بیالا بیالو سازمانونو پوہان ہم دا ریاستی دارو پا نخدی چی دلا درک خلقو لپارا غک پور تکوی او خپل حقو نغواڑی دا مظاہرے پا وقت دا مسنگ پرسن یو غڑی محمد یاسین بلوچ مشال لیڈیو تووی چنن مو دا شپار سو کالو دا کون کے ہم لا درک کدے او دا 15 پہ تک کالو یو بڑا سڑے ہم جبری لا درک کدے
جو جیسے کہ حکومت نے بولا بھی ہے کہ ہم نے کمیشن بنائی ہوئی ہے، یہ ہر چیز بنائی، یہ سب میں سمجھتا ہوں یہ ڈھونگ ہے۔
وہی لکسنگ چی حکومت وائی چدلا درک شوی کسان لپارے یو کمیشن جوڑ کرے دا ٹول دروغ دی کہ حکومت پر اختیار دا مسئلہ حل کبھی ملکال دو ذرا یو لسم رست باہر سوک جبری رکن وہ خنن رز ہم حالت دادی چدلتا زمنگ شپاڑس کلن ازدکون کی ہم نہ بخل کی گی اور زمنگ پینزش پیتا کلن بڑاگان ہم نہ بخل کی گی لپینزش پیتا کلن بڑا سخا دویتا سخطرہ دا
65 سالہ بزرگ سے کیا خطرہ ہے۔
پیادہ مظاہرہ کی دلا درکا کسانو دا کورنو خزو ہم گڑو نکڑو اور دا پاکستان حکومت او امنیتی داروی غختنی کڑی چی دا دوی خپل خپلوان دی زر تر ذرا خوشی کڑی۔ پیادہ مظاہرہ کی یوی خزی امیدہ مشال یڈیو تویل چشپاڑس کلن زوئی دو میاشت وڑان دی ریاستی دارو دا کورا بوتلے وو تر وسا لا درک دی۔ مظاہرہ چان ویل چی دا حکومت سرا ٹولو سیاسی گندنو مشرانو ور سرا ہم جمن کڑی خستن زی ندی حل شوی بلخوا دا پاکستان فوز وار پوار دلا درک خلق پاڑا دغه تورونا رد کړی دی او بیا په پاکستان کې دلا درک کسانو د مندلی لپاره په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی۔ یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلی دی چې تر دې وخته شپږ زره نه سوا څلور څلوېښت لا درک شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړی شوی دی چې پکې څلور زره اته سوا او دویش هوارې کړی شوی دی۔ بلخوا وفاقي حکومت څو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی۔ نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ۔
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش۔
اردن کو د خیبر پختونخوا د 25 ضلعو شاوخوا 15 زره لوبغاړي د پېښور قیوم سټېډیم ته د لوبو لپاره ورغلي دي۔ دوی به د کرکټ، هاکۍ او بیډمنټن په شمول په یو شمېر نورو لوبو کې برخه اخلي۔ لوبغاړي وایي خوشاله دي چې پېښور ته لوبو لپاره ورغلي او د صوبې د غټو غټو لوبغاړو سره به لوبېږي۔ نور تفصیل له پېښوره د شانواز سرزي په دې راپور کې۔
دا سازونه د پېښور صدر په قیوم سټېډیم یا د لوبو په لوی میدان کې د 22 کلونو کم عمر لوبغاړو د لوبو د میلې د شروع کېدو په خوشحالۍ کې غږول شوی۔ په دې لوبو کې هاکی، ټیبل ټینس، جوډو، کراټه، تای کوانډو، جمناسټیک، ووشو او نور شامل دي چې پکې د خیبر پختونخوا د صوبې د ټولو ضلعو لوبغاړي برخه اخلي۔ د نومبر په 1 د شروع کېدونکو دغه مقابلو لپاره د لوبو جوړونکو منتظمینو په وینا د صوبې د 15 ضلعو پکې 15 زره لوبغاړي برخه اخلي۔ د میلی د شروع کې دوسر سم د خیبر پختونخوا صوبی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی دغه ورغلی لوبغاړو ته خطاب کړی چې د پکې ویلي دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې نن پېښور ته د مثبته سرګرمیو لپاره خلک را روان دي۔ نوموړی د پېښور د 2 کاله وړاندې وختونو ذکر هم وکړ او وی ویل
دی
وای نن موږ دلته لوبې کوو، خوشحالیانې کوو، دلته داسې وخت هم تیر شوی چې 15 کالو پورې په دې سیمه کې د ترهګرو راج او موږ ډېرې جنازې اوچتې کړې دي۔ خو د نوموړي په وینا چې د ډېرو قربانیو په بدل کې دلته اوس امن راغلی۔ دې لوبو کې د جینکو لپاره چې کومې لوبې مقرره شوې هغې کې والیبال، نیټبال، اتلیټکس، رسه کشي، بیډمنټن، ټیبل ټینس او کرکټ هم شامل دي۔ د کورم ضلع نه یو اتلیټ عبدالکریم خان د دغه میلې د شروع کېدو سره سم مشال ریډیو ته وویل حکومت له پکار ده چې د پېښور نه علاوه په نورو ضلعو کې هم داسې میلې جوړې کړي، لوبغاړو سره مرستې وکړي چې د هغوی قابلیت نړۍ ته څرګند شي۔
مو علاقې خلکو سره کافی ټیلنټ ہے، حکومت د مدافل له کوم رقم نن کوم پروګرام او شوډر زبردست طریقې سره منعقد شو، انداشي پروګرامونه د مت د همیشه پر داسې وسطي او مودې پر فیسلټی درو کې چې د مو سره کوم ټیلنټ ہے د ضایع نشي۔
دغه میلې له د ثوابې نه هم لوبغاړي ورغلیو دی کې د هاکی په شمول نور رقم لوبه کوونکي هم شاملو۔ هم د ثوابې د هاکی اسوسییشن مشر حسن بچا مشال رډیو ته وویل که لوبغاړي ته یوازې د خلوبې په بدل کې سهولت ورکړې شي نو بیا هغه په خپل تکړه وي او خپل ځان د سیالۍ میدان ته رسولې هم شي۔
په کې پکې کې ډېر زیات ټیلنټ ته خواغه رخ په دې وجه باندې چې داسې پروګرامونه نشته، ګراوندونه نشته دي او خاص کر که تاسو وګورئ نو په نېشنل لیول باندې چې کم ټیمان نکاله کرکټ شو، کاغه دو والیبال شو، کاغه دو بلې لوبې شو، نو زیات تر باغې کې تاسو وګورئ کې پکې پلیران پکې تقریبا 50% پکې کې پکې پلیران لوبېږي۔
د لوبو دغه میلې ته صوبایي وزیر شوکت یوسفزی دا هم ویلي حکومت به د 3 ارب روپو په لګښت سره په هر یونین کونسل کې د لوبو وړو کې میدان جوړوي چې لوبغاړو ته د کور سره نږدې د لوبو کولو موقع په لاس ورشي۔ خو د پورغلي لوبغاړو هم غږ وکړ د لوبو په میدان کې به دوی ګټه حل کوي چې د زیات نه زیات مهنت وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
مشال ریڈیو تو گے استے رستنی مائک ہم ساس لفانے اس موضوعات لو روخ وقت شبے دولسنی بجی او احمد اللہ ہم سٹوڈیو ترغلی نو راز چلا گود خبر لنڈی زور
دا خیبر پختونخوا په ول ضلعو کې د دسمبر په 19 کېدونکي بلدیاتی انتخابات به په جماعتي بنیادونو کېږي. نن په دې اړه په سپریم کورټ کې اورېدنه وشوله. د سپریم کورټ د اورېدنې وروسته دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 2 پېښور های کورټ په یوه پرېکړه کې له هغې وروسته په صوبه کې په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر وکړو چې مخکې له دې صوبایي حکومت د کلو او ښاري اطرافو ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو د کولو اعلان کړی و. د پېښور های کورټ د امر وروسته صوبایي حکومت د دې پرېکړې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی و. د پاکستان د منصوبه بندی وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي چې حکومت یې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پاکستان ته راتلو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو نوموړي اندېښنه ښودلې چې پاکستان به هم د دې نوې بڼې نه متاثره کیږي. د نومبر په 19 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته اسد عمر وویل چې حکومت له هغو ملکونو د خلکو پر راتګ بندیز لګولی چېرته چې د دې نوې قسم کیسونه مخې ته راغلي. سعودی عربستان د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکاري سازمان یا OIC غونډه رابلل ده. د سعودي عربستان حکومت وی هیله لري چې د OIC د فوقلاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریز د غوړه کولو لپاره فرصت برابر کړي او د بهرنۍ لاسوهنې پرته د افغانستان د یووالي، ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت، ثبات او امنیت د یقیني کولو لور ته مهم ګامونه واخلي. ناټو د بارنو چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه به هم خبري وکړي. دغه د ورځنۍ غونډه چې د لیتوی په پلازمینا ریګا کې جوړیږي، د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن به پکې هم ګډون کوي. د 2015 کال د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره نړیوالې خبرې اترې له 15 میاشتنۍ ځنډ وروسته پرون په ویانا کې پیل شوې. دا مذاکرات د ایران او امریکا ترمنځ په غیر مستقیم ډول خبرې اترې دي، ځکه چې ایران د امریکا له استازو سره د مخامخ لیدو څخه انکار کړی دی. او پاکستان په لومړي ټیسټ میچ کې بنگلاديش ته په 8 وکټونو سره ماتې ورکړه. په چټاګان کې لوبېدلې میچ په اخیر ورځ پاکستان د 202 رنزونو هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو.
مشال ریډیو ته وګستی دا احمد الله چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. څنګه تاسو خبرونو کې هم ورده چې د ناټو د بنو چارو وزیران به نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وشي. جان سټولټنبرګ ویلي د افغانستان د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناټو د ښکېلتیا په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړې. تفصیل د نوریاس نوری په دې راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د 2 کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجن وو.
Ministers would also address Afghanistan.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د شکلتیا په اړه یو هر اړخیز ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټول زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه ترڅو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناټو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوي دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر شکیلتیا بحث وکړي په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه په نښه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هېواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیری او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول، خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه په دې هېواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسېد. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
مشال ډیو ته غوږیستئ. نوریاس نوری تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د ناټو د بنو چارو وزیران به نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
اردوونکو، د افغانستان په خوست کې د هوا په سړېدو سره په ماشومانو او لویانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډېره شوې او هر ورځ لسګونه کسان د دې ناروغیو درملنې لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته ورځي. د ناروغانو خپل خپلوان غوښتنه کوي چې په حکومتي روغتونونو او کلینیکونو کې د دوی ناروغانو ته لازم دوا درمل برابر شي، ځکه دوی بې وسه دي او د بازار څخه یې د اخیستو توان نه لري. بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي ناروغانو ته تر ټاکل شوي هدف ډېر روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حال په دې راپور کې.
د ژمی پر رسیدو سره د خوست په لویانو او ماشومانو کې د ټوخي او زکام ناروغۍ ډېرې شوې دي. خلک د اقتصادي ستونزو له کبله تر ډېره خپل ناروغان حکومتي روغتونونو او کلینیکونو ته ورولي. سره له دې چې په هغو ځایونو کې هم لازم دوا درمل نشته، خو بیا هم خلک څو پاکټه وړیا ګولۍ او شربت غنیمت ګڼي. د خوست اوسیدونکي رحیمه چې خپلو ناروغو ماشومانو سره روغتون ته تللې، مشال راډیو ته وایي ماشومان د ټوخي او زکام په ناروغیو اخته شوي او دی شخصي کلینیک کونو او د ډاکټرانو کتن زاینو ته د وړل واسنه لري.
موږ دا غوړو غلی چې دا وړه خیل می دي خولي ور پیر دي دکان دا وخه تر بایګي رو علاج غاب دي واسنه لري د لیرو شو ټول دا وړه دي دستر دي دا مکمل سری ته بي وي خو دا مریض دي دا مشکل ستا پیخ دي میته.
د شهیلا پونو میوي یتیمی ماشوم چې خپل درې ورونه او خويند روختون ته د تداوی لپاره بيولي غوښتنه کوي چې ناروغ ورونه او خويند ته لازم دوا درمل ورکړل شي.
میګ غو بيواسه یو ماشومان مریضون دي بي دي اي ډاکټرونو واسنه لري د لوغلي چې می ماشومان ته دوا وخلو ځکه د لوغلي دین ته کله دی وی کله نه وي مریضون سره ته وی غوي خپل په زکام دي هغه مریضون دي.
د خوست ولایتي روختون چې په رسمي ډول د 120 بسترونو سهمیه لري د ناروغانو لپاره پکې 200 بستر برابر شوې دي. د ولایتي روختون د بیړني واټ یو تنرس نجیب بدلون وای
تقریبا د مونږ ولایتي روختون چې دا سال 125 بستریز ده تقریبا مونږ چې صرف اطفال ورته وخی دي سال یو نوی مریضان مونږ بستر لرو په دې روختون کې بستر.
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار هم وایي موسمي ناروغي ډیره شوي او په یوه میاشت کې یوازې شاوخوا 15,000 ناروغ ماشومان وربړل شوي دي. دی وایي د روغتون شته امکانات یې له ناروغ لرونکو نه دي سپمولي بلکې لا ډېر خدمات وړاندې کړي دي. ډاکټر سخي سردار زیاتوي تر درملنې وقایه ښه ده او پر کورنیو له اقتصادي او ټولنیز فشار پرته هم د دې ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
د تېرې میاشتې د ارقامو په اساس 4,500 ماشومانو پورې مراجعه کړې ده چې دغه لویه کتله ده. نو والدینو ته پکار ده چې ماشومان توده وساتي او په عین حال کې غذا ته هم توجه وکړي ترڅو د غذا لارې د دوی معافیت لوړ شي. نو په دې وسیله به وکولی شي چې مریض به د شپنې نه وژغوري.
په وروستیو دوه لسیزو کې په پرله پسې توګه خلکو د خوست د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړي دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1,000,000 کسانو ډیر دی خو خوست ته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 6,000,000 کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي.
سروې د مشال رادیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له مونږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې له مشال رادیو واورئ.
مشال لډو ته وګستئ. له دمې مخکې تاسې راپور اوریدل چې په خوست کې د زکام او ټوخي له وجې خلک ډیرو مسلو سره مخ دي او له حکومت غواړي چې دوی ته دوا درمل برابر کړي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اردوونکو، فاټا سپریم کونسل یا لوی قبایلی شورا له حکومت غوښتي چې د قبایلي ضلعو پخوانی حیثیت بحالولو سره دی د دې سیمو له خبر پښتونخوا سره شوی انضمام ختم کړي. د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې ته د فاټا سپریم کونسل غړو وویل چې د انضمام پر وخت له قبایلي ولس پښتنه نه وه شوې. قبایلي سیمې د 2013 کال په مئی کې د آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوې. نور تفصیل له اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
د لوی قبایلی جرګې مشرانو په ګډه باندې د نومبر په 9 نیټه باندې په اسلام آباد کې یو خبری پریس کانفرنس وکړلو چې په هغه کې دوی په دې خبرې باندې یو ځل بیا زور ورکړو چې کم د سابقه فاټا د خیبر پختونخوا سره انضمام کړی شوی دی دا ډیر د ظلم او د جبر نه ډک قدم دی. دوی د حکومت او با اختیار ادارو نه دا غوښتنه وکړله چې د سابقه فاټا کم انضمام د خیبر پختونخوا سره شوی دی هغه د زر تر زره ختم کړي او فاټا د په هغه مخکې پوزیشن کې راولي. د قبایلي لوی جرګې یو مشر نوابزاده فضل کریم مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زمونږ انضمام شوی د قبایلي علاقو په هغې د چا د رایې اخیستو نه نو هغې سلسله کې اډوانس کې مونږ دا ریکوست خپل لوی عدالت ته هم دی چې په دې باندې نظرثانی وکړي او هدایت جاري کړي او د یک طرفه اقدام چې شوی دا کینسل کړي ځکه چې دا انضمام چې شوی
په بل اړخ سیډون کی دا وای چې پخوانی فاټا د خیبر پختونخوا سره انضمام یو ډیر ښه قدم وو ځکه چې د انضمام په وجه به قبایلو ته هغه حقوق ملو شي چې د پاکستان نورو ښاریانو ته ملو شوي دي. په دې هکله خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
دا وایي چې د فاټا د مرجر چې کوم یا انضمام دا یو بیکار شی وو نو دا خو به هغه سړی دا خبره کوي څوک به چې د هتي په غوږ کې ودي خو د بده مرغه دا د داسې خلکو د لاسه وشو په پاکستان کې او په یو داسې وخت کې وشو چې دا خو چې کله مونږ وکته چې هغې سره کمې وعدې وشو چې 100,000 روپۍ به هر کال الته لګي او یو زر ارب روپے په لسو کالو کې په قبایلی سیمه باندې لګي. خو مونږ چې تر اوسه پورې کومه کتلې ده نو کومه سنجیدګي چې تر اوسه پورې د حکومتونو په کار وه هغه لا تر اوسه پورې مخې ته نه ده راغلي.
یاده ده وی چې په کال 2013 کې د پاکستان په پارلیمان کې یو آئینی ترمیم راوړل شو چې هغې ته 25 آئینی ترمیم هم وایي او د هغې په بنیاد باندې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کړلا او په بل اړخ د فاټا انضمام برخلاف کوششونه کوونکي تنظیمونو سو سو ځلا احتجاجي مظاهره هم کړې دي او په دې اړه د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست هم کړې دي چې د فاټا انضمام دا ختم کړي شي او فاټا دا په هغه مخکنی شکل کې راوړل شي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د پخوانی فاټا مسائل حل کولو دپاره یو خصوصي کمیټي هم جوړه کړې ده چې په هغې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د پارلیمان غړي هم حصه لري. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نباسی. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی نو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال لډو ته وګستي اوریدونکو د صحت چانګي زنانا اهلکارو د پولیو په شمول د هر ډول بیماریو پر ضد کمپاینونو او کار کولو بایکاټ اعلان کړی. دی وایي دا ځکه چې ترقی ولاړې دي او سروس سټرکچر اهم د صحت محکمه نه ورکوي. دوی دړکه کړي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو د اسمبلی مخې ته به د احتجاج په توګه پرلت پیل کړي. دا چې حکومتي چارواکي سوي په دې راپور کې ورو
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې زنانه اهلکارانو یا د لیډی هیلت ورکرز تنظیم مشرانو راتلونکي هر ډول کمپینونه بایکاټ اعلان کړی دی. دوی وایي هر ډول حالاتو کې چې پکې د دوی ژوند ته هم خطر وي دوی خپل کار کوي او بیا هم حکومت د دوی ستونزو او غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هنګو ضلع نه لیډی هیلت سپروایزر نسرین مشال لیډو ته وایي دوه میاشتې وړاندې هم دوی په دې اخلاق احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د منلو ژمنې هم وکړي چې پوره نه کړي.
مغربان واڑ واڑ بچی خلکو وڑ خط نہ پاتشولو خو اغه بوجود مو ایوی خبر کی مون نسرت کیگو خو خبر ادا دے اغه بوجود مو تا اغه اہمیت نشتا دی او قربانیاں سلا مو تا نشتا دی لگا سور پر مو دا نوٹیفیکیشن مو تا نوی جاری شو یانہ پر مو خپل مطلب بایکاٹ جاری ساتو.
د مردان ضلع نه هم د صحت محکمه زنانه او اهلکارانو د سازمان مشره فرزانه یاسمین وای چې په 2012 کې پاکستان سپریم کورټ د دوی په حق کې پریکړه کړې و چې دوی د دې په بر گریډونو کې د ترقین علاوه سرویس سټرکچر هم ورکړي شي خو ترز حکومت او د صحت محکمه د عدالت پریکړه هم نه ده منلې.
کوم چې زمونږه سرویس سټرکچر او اپګریډیشن خبره ده نو دا په 2012 کې سپریم کورټ مونږ لدا فیصله کړی ده او دا غي باوجود چې په دې کې سو ګورنمنت تیر شو یوازې دا ګورنمنت نه خو تر اوسه پورې زمونږه دا مطالبه چې ده نو دا حکومت نه ده منظور کړی او زمونږه ټوله کمیونټی چې کومه ده کاغه لیډی هیلث ورکرز دي او کاغه لیډی هیلث سپروایزر دي او کاغه ډرایورز دي کلرکس دي زمونږ سره دا ټول چې دي نو مایوسې شکار دي اینده مونږه یو ټک کار بم نکو.
ولې په دغه مو چې کله د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر اجاز نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل د دوی په سرویس سټرکچر او ترقې دوه باندې کار هم روان دي او سرکاري کار لږ وخت اخلي.
ایشو دا ده چې د دې اپګریډیشن مخکې یو ځل لکه یو سمری موف شوی و هغه بیا ریګریډ شوی و باندې بیسټ سمری دوباره موف شوی ده د دې سرویس سټرکچر اپګریډیشن لپاره. هغه چونکې تاسو په ګورنمنت پروسس کې لږ ټایم ډیفینیټلی لګي
د پامل دا چې ټوله خیبر پښتونخوا کې تر 10,000 نېشنل یا قومي پروګرام لاندې صحت محکمه کې دغه اهلکاران کار کوي چې پکې زیاتره زنانه اهلکارانی ولې د دوی سره نارینه ډرایوران او بابوګان هم دي. دغن علاوه د پولیس عزت کمپاین کې یوازې خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه او یا څخه زیات د پولیس عزت ساتکي ورکون کې زنانه اهلکارانه او د دوی ساتون کې پولیس اهلکاران د وسلوالو لخوا وجل شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته غوښتې اوریدونکو تاسو دغه راپور واوریدل چې په دې کې کوم خیبر پښتونخوا کې د صحت کارکون کې دي هغوی بایکاټ کړی دی د هر قسمه کمپاینونو نه چې کوم د پولیو ضد دي یا نورې کومې ناروغي دي د هغوی ضد د څاسکو ورکولو یا ټیکو لګولو د کمپاینونو دوی بایکاټ کړی او دوی غوښتنې کوي چې حکومت ته د دوی مطالبې ومني او هغه کې صداري چې دوی ترې ترقی ورکړل شي. د دوی سروس سټرکچر چې دی هغې په لړ کې چې کومې ژمنې شوي هغه دې پوره کړل شي. سروس سټرکچر مطلب د دوی د کار چې کوم طریقه ده یا چې د دوی کوم د خدماتو کوم لایعمل دی کړه لاره ده په هغې کې حکومت له دوی سره کومې ژمنې کړي باید هغه پوره کړل شي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل دنو نشو آغاز شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چر سو اتم سو یا بورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
ودونکو د خبر پښتونخوا چارواکي وایي الله وزیر محمود خان د نومبر پر 28 د ګیس ادارې ته امر کړی چې په 48 ساعتونو کې د ګیس د بندیدو مسله حل کړي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په خبر پښتونخوا کې یو شمېر خلک په کورونو کې د ګیس د کمی او بندیدو سر ټکوي او وایي باید حکومت ورلا دا مسله زر هواره کړي. بلخو د ګیس د بیلابیلو ادارو سره کار کوونکي کسان وایي چې دا مهال په پاکستان کې د ګیس کمی نه بلکې د هغې استعمال غلط دی. دوی زیاته کړه چې حکومت د ګیس طلب او رسد ته سم پام وکړي ګینې د ګیس بحران به لا ورپسې زیات شي. په اړه تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ښځې او سیډونکي وایي که حکومت د ګیس کمی او بندیدو ته په وخت سم پام ونه کړ نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د پېښور اوسیدونکي شاه سلطانې د نومبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له دوی په سیمه کې د ګیس د کمی ستونزه وه خو اوس د ژمي له پیل سره سم کورونو ته د ډېر لږ وخت لپاره ګیس ورکول کېږي او د هغې فشار هم ډېر کم وي چې دوی پې سم پخلی نشي کولی.
چو گیس اچو سم په مصیبت باندې اخته یو او دې مالک کوم کوم نو گیس خوځ را ماشین ما خلکو هغه شي نو هغه لږ دې راځي ای کا مونږ کاوه خو عوام دي شي کاڅه وای چې یو ځم مې سره پینځه درم ته پدې کاندو ما زول او خلکو را ته یې کاندو کا دې نه نه کوم نشه نه دې نه دا لږ پینځه درم ته خو نو دا شي ما دا کول عوام دي شي کو گیس دوی مشه نیم ځوان په کې دوی چې نو غریب باندې با گیس نه پورا کوي
په پاکستان کې د تیلو ګیس ادارې اوګرا د نومبر په لومړۍ نیټه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د یو کیلو په نرخ کې 43 روپۍ زیاتوالی وکړ چې ورسره د 11.8 کیلوګرامه سلینډر نرخ 2,559 روپۍ او 15 پیسو ته ورسېد. د کوهاټ یوه اوسیدونکي نوشین فاطمه وایي چې په ښارونو کې د پخلي او ګرمو اوبو لپاره دوی سره یوازینۍ لاره د ګیس استعمال دی ځکه چې دغلته د لرګیو اخیستل او راوړل هم ډېر ګران وي. هغې زیاته کړه چې کور ته ګیس اکثره بند وی خو بلونه ورپسې پوره ورسی.
پښتونخوا ټولو علاقو کې د چرته چرته هم ګیس حکومت را سوال دی هغه ځکه د ګیس انتهایی کم پرشر سور هم خالتی هغه په یو مشین استعمالوي چې کوم باندې هغه ګیس راکاږي او هغه مشین په باوجود هم ګیس تقریبا تا 24 غنټې کې 12 غنټې هم مسلسل نه ملوي. ورونه خو هغه خلکو تش کړل کنه کوم ځکه اور بالی د یا ګیس فراوانی نه و د ځکه بم بیا هغه کوم شته ګرین دی کنه هغه اور زکه لگی گی دل دا به هم خاص بیا لرگی اخلی
په پاکستان او پته ربیا په خیبر پختونخوا کې دا محل نه یوازې خلک د کورونو ګیس له کمی سره ټکوي بلکې د گاډو لپاره هم په پمپونو کې د سی این جی د کمی مسئله ده. د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د ټول پاکستان د کارکونکو اتحادی مشر عبدالهادی بیا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سی این جی پمپونو جوړېدو وروسته د ګیس نرخ کم او استعمال ډیر زیات شوی و چې له وجې په هیواد کې تر اوسه د ګیس د کمی ستونزه نه هواریږي. نوموړی زیاته کړه که حکومت په هیواد کې د ګیس طلب او رسد ته په سمه توګه پام وکړي نو د ګیس مسئله ختمېدای شي.
سعودی عرب کو پرائز دیتی پاکستان دا لوکل پروڈیوسر ہوں
پدی رستے ہو کہ دا پاکستان حکومت دا گیس دا ویش یو نظام اعلان کر چھ پکی کورونا تا گیس ورکولی لمڑی تو بو دا ٹول پاکستان دا سی این جی د کارکونکو اتحادیه پخانی صدر او د یونیورسل گیس ډیستریبیوشن ادارې مشر غیاس پراچاوای چې د پاکستان آبادی روستربلی سیوا کیږي او که حکومت په وخت دا مسله حل نکړه نو پر راتلونکو کې به د گیس بحران لا نور زیات شي.
حکومت ته پکار ده چې د ګیس مارکیټ خلاص کړي چې د حکومتي کمپنیو په څیر شخصي ادارې هم کار پیل کړي. پر حکومتي کمپنیو هیڅ فرق نه پرېوځي چې ګیس شته او که نشته ځکه چې د هغوی تنخواګانې او مراعات مقرر وي. بل حکومت د پر ګیس رعایت نه ورکوي. دا مهال ګیس کم نه دی بلکې استعمال یې غلط روان دی. دوی د ځینو خلکو لپاره پر ګیس دومره کم رعایت ورکوي چې نرخ یې د اوبو له بوتله کم وي. که ګیس خپل نرخ خرڅ شي نو خلکو ته به احساس کیږي چې د انرژي او ګیس اهمیت څه دی او استعمال یې څنګه پکار دی.
د نومبر په 12مه په سینټ کې د ګیس د بندیدو په اړه بحث وشو چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند غړي شری رحمان اویل چې د 2012 کال راهیسې په هیواد کې د ګیس نرخ زیات شوی دی خو ورسره د ګیس کمی هم زیاته شوې ده. د دې په جواب کې د انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر ویل چې دوی کورونا ته درې وخته د ګیس ورکولو هدایات ورکړي دي.
په پاکستان کې هر ځل چې د ګیس کمی راځي د هغې زیات تعلق له ایل این جی سره نشته. ایل این جی موږ په دې سختو حالاتو او یخ موسم کې هم درآمد کوو. په پاکستان کې د ګیس د کمی مسله کورنۍ استعمال دی چې په ټولې نړۍ کې تر ټولو زیات دی. په پاکستان کې دا مهال 23% کورونو ته د پایپونو له لارې ګیس ورکول کیږي او د دې ضرورت پوره کولو لپاره موږ هر کال کارخانو ته ګیس کم کړو.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس ته کمی مسلې په اړه مو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سره د خبرو هڅه وکړه خو غي زمون ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی دفتر څخه د نومبر په 20مه په خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې وزیر اعلی محمود خان د ګیس ته کمی او بندیدو لړکې د ګیس ادارې سی این جی پی ایل چارواکو ته اته سلویخت ساته وخت ورکړي چې باید د ګیس ته کمی مسله هواره کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د اول کمشنر ټور ډی ساوت وزیرستان په نوم لارډ رسمل خان تر جنوبی وزیرستان پورې د روزنۍ د سایکل مقابله شروع شوه. په سایکل دې ځغل کې د پاکستان له مختلفو سیمو اته ټیمونه برخه اخلي. د دغه سایکل ریس په اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د اول کمشنر ټور ډی ساوت وزیرستان په نوم د خیبر پښتونخوا شار ډیرا اسماعیل خان نه سویلی وزیرستان پورا د درې ورځنۍ سایکل مقابله شری کړی شوی دو. په دغه سایکل ریس کې د پاکستان کیمه سیمونه سمرا ټیمونه برخه و خستی دو. په دغه بار کې د سویلی وزیرستان د کیل محکمې مشر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته و ویل
28 تاریخ په ډیخان کې افتتاح وشو. په 9 بجو وروتل ټانک ته
په ټانک کې د کراچۍ پلیر و وینر شو. بیا د ټانک شپه وکړه. نن په 29 تاریخ د ټانک نروتل ګمل ته په ګمل کې چې کیم و د بلوچستان پلیر دی هغه فرسټ لوګای د ټانک نه د ګمل لپاره دو ګنټه نو سینکټ کې روان راشه ده. دا آټ ټیمونه دي آل پاکستان چې غونډه سوبي دي ګلګت بلوچستان اسلام آباد او د کې دي دوه ټیمونه دي. د دوی آخري راوند وی د ګمل نه د وڼه پره وڼه کې بیا کلوزینګ پروګرام کیږي. دا ګیم مین مقصد دا و چې وزیرستان یو قسم او د ټوریزم په والا سره پروموټ کی چې دا ټوریزم پوینت آف ویو سره وزیرستان کې د ریزیوت موقع دي چې خلک روشي.
د سیند صوبې په نمائندګۍ په دغه سایکل ریس کې برخه او خاستین کې د یو لو بغاړی آصف خان خبره واروي.
یو پاس سایکلینګ ریس او دا د خیر نن وشو او پرونه مې وشو او سبب ان شاء الله یو بل کې وزیرستان ته وزول دی د افغانستان ګډه پولیس ریس ته زمونږ او ان شاء الله لکه نن خو یو ریس وشو خو مقابله خپل وشو او بس خپل محنت جاری کړی دی مونږ.
د ټانک نه د ګمل زام ډیم پورا سایکل ریس کې اولنۍ پوزیشن د بلوچستان صوبې سره تعلق لارین کې لو بغاړي عبدالوحید په خپل نوم کړای دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.